د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د 1999 کال د دلوی د میاشتې 28 ده چې د 2009 کال د فبروري د میاشتې 10 کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی دا رپورټ هم اوریدلی سي چې زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو سره په هیڅ شي تر اوسه موافقه نه ده سوی. خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید سلیمان شاه تاسو اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د مشران جرګې رئیس ویلی دی چې د مسکو په بین الافغاني غونډه کې یوازې د طالبانو ګټې په نظر کې نیول شوې وي. د سوریې د کردانو دیموکراتیک ائتلاف وسلوالو له اسلامي دولت یا داعش نه د سوریې په ختیځ کې د هغوی وروستی مرکز نیولی دی، او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وژل شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل په اړه د امریکا د سنا د مجلس د غړو پوښتنو ته د ځواب ورکولو نه ډډه وکړه. پوره خبرونه د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یال وایي چې تیر هفته د مسکو په بین الافغاني غونډه کې یوازې د طالبانو غوښتنې په پام کې نیول شوې وې. مسلم یال د شنبې په ورځ امریکا غږ سره په مرکه کې طالبانو ته د ترهګرو خطاب وکړ او ویل چې د هغوی لاسونه د خلکو په وینو باندې سره دي. د فضل هادي مسلم یال دغو څرګندونو په شان یو شمېر نور افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو کې د مسکو په غونډه باندې انتقادونه کړي، خو یو شمېر زیاتو بیا په مسکو کې د بین الافغاني خبرو اترو کلک ملاتړ کړی دی. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیلی د طالبانو سره د سولې خبرې تر اوسه په لومړي پړاو کې دي. نوموړي ویل فکر کېږي چې طالبان او امریکایي ډیپلوماتان په دوحه کې د 24 ساعتونو مذاکراتو په نتیجه کې د یوې موافقې حاصلولو ته ورنږدې شوي. خلیلزاد چې په افغانستان کې د امریکا یو پخوانی سفیر دی وایي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې باید د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره زمینه مساعده شي او کېدای شي چې یوه موافقه هم وشي. په واشنگټن کې د امریکا هغه خبریاله مریسا ملټن په خپل رپورټ کې وایي چې طالبانو تر اوسه د امریکا دوه مهم او کلیدي شرطونه نه دي قبول کړي، د اوربن عملي کول او په مستقیم ډول د اشرف غني د حکومت سره مذاکرات. د سوریې د کردانو د دیموکراتیک ائتلاف وسلوال چې متحده ایالات لوجستیکي او نظامي ملاتړ کوي د شنبې په ورځ په سوریه کې د اسلامي دولت ادایش وروستی سنګر ونیو. دغه سنګر چې د دیر الزور په ختیځ ولایت کې پروت دی، د سیمې نه د 10,000 نه زیات غیر نظامیان د جنګ په وجه باندې وتلي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار مؤسسه وایي چې 1,290 د داعش غړي او 1,280 کوردي ملیشا وژل شوي دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي قواو ویلي دي چې جټ الوتکې په صنعا کې د شنبې په ورځ د حوثي شیعګانو مرکزونه په نښه کړي دي. د سعودي دولتي تلویزیون د رپورټ له مخې د دغو هوایي بمبارۍ په وخت کې پیلوټانو نړیوال قوانین مد نظر نیولي وو. په هند کې 9 کسان د زهرجنو شرابو د څښلو له امله په 2 صبحو کې مړه شوي دي او 20 تنه په خراب حالت کې روغتونونو ته رسول شوي دي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قومانداني وایي چې د شنبې په ورځ د سومالیا د کوبان په ښارګوټي کې د الشباب د وسلوالو جنګیالو په مرکزونو بمباري وکړله او 8 کسان یې وژلي دي. د امریکا د پوځ جنوبي قومانداني عمومي قومندان اډمیرل کریک فالر د شنبې په ورځ ومنله چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو دا خبره سمه ده چې په وینزویلا کې د لبنان د شیعګانو د حزب الله ډلې پټې هستې جوړې کړې دي، خو هغه وویل چې دا وخت زموږ ټوله توجه په وینزویلا کې د امریکایي اتباعو د ژوند خوندي ساتلو او په هغه هیواد کې د خلکو د مخ په زیاتېدونکو کړاوونو مصیبتونو د کمولو په لورې ده. جمهور رئیس ټرمپ په وینزویلا کې د نظامي مداخلې امکانات نه دي رد کړي او ویلي دي چې پر ټولو آپشنونو باندې غور کیږي، خو روسانو په وینزویلا باندې د پوځي یرغل په ضد خبرداری ورکړی دی او د چارو کارپوهان وایي که امریکا په وینزویلا کې نظامي مداخله وکړه شاید چې د نامعلومې مودې لپاره په داسې اوږد پارتیزاني جنګ کې ګیر شي چې دا واقعو په اړه پیشبیني نه کیږي. د امریکا د سنا د مجلس د دواړو ګوندونو غړو جمهور ټرمپ حکومت ته د جمعې د ورځې پورې وخت ورکړی چې په لیکلي توګه ورته د سعودي ژورنالیسټ جمال خاشقجي د وژلو په اړه معلومات برابر کړي، خو د ټرمپ ادارې د جمعې د شپې 2:00 پورې دغه رسمي غوښتنه پوره نه کړه. د سنات د مجلس غړو پوښتنه کړې وه چې تیر کال په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه خاشقجي چا ووژل، د چا په امر وژل شوی و. د سنات د مجلس د ټاکلي ضرب العجل د پوره کېدو نه لږ مخکې د ټرمپ د ادارې یو مامور خبریالانو ته وویل جمهور رئیس حق لري چې د خپل ثوابدید پر اساس د کانګرس غوښتنه ونه مني. امریکایي استخبارات دې نتیجې ته رسېدلي دي چې خاشقجي د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په امر باندې د سعودي دولت ایجنټانو په قصدي توګه وژلی و او دا غمړې بې وروسته غایب کړ. د شمالي کوریا لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیفن بایګن د جمعې په ورځ د هغه هیواد له چارواکو سره خپل مذاکرات پای ته رسولي دي. نوموړي د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون ترمنځ د فروری 28 او 29 د دویمې سرمشریز غونډې لپاره د امادګۍ په اړه هغه هیواد ته سفر کړی و. جمهور رئیس ټرمپ د جمعې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې دی به د ویتنام په پایتخت هانوی کې د کیم جانګ اون سره ملاقات وکړي. د موضوع شوی د تایلند پاچا د صدر اعظم په چوکۍ باندې د خپلې 80 کلنې مشر خور شهزادګۍ یوبول راتانا د کیناستلو پلان شن کړی دی. د موضوع شوی صدر اعظم تاکسین شینواترا په مشرۍ د حکومت مخالف رقصا چار ګون شهزادګۍ ته د مارچ په 23 بلنه ورکړې وه چې د هغه ګون په استازیتوب په پارلماني انتخاباتو کې د صدارت د مقام لپاره ځان کاندید کړي، خو پاتچا د کار مخالفت کړی. دا د ذات خبرونه چې تاسو د واشنگټن نه اوریدل.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. پام وکړئ، رپورټ ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د خپلو وروستیو هڅو په اړه معلومات ورکړل. زلمی خلیل زاد وویل له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ سوی، اما تر اوسه هیڅ ډول هوکړه نه ده سوې. په دې باره کې نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د لسیزو جګړو او د امریکا له 10 کلن حضور وروسته په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې هیلې رامنځته شوې دي.
They say they want legitimacy.
دوی وویل چې مشروعیت غواړي. دوی لخپل په خوانیو تیروتنو سبق اخیسته یو نه غواړي چې منځوي او یا بیگانه پاتې شي.
خاغری خلیلزاد دا ټکی د جمعې په ورځ د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې بیان کړل. ویل ان د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو مخکې د سولې د نهایي قرارداد ترلاسه کېدو امکان شته.
د اوس او جولای ترمنځ ډېر وخت شته او موږ ممکن هوکړې ته ورسیږو. حتی که موږ په خبرو کې ښه پرمختګ هم وکړو نو مثبت اغیزه به
وکړي. خو د هوکړې د ترلاسه کېدو لپاره په خبرو کې باید مهمې پوښتنې ځواب شي، لکه د امریکایي ځواکونو وتل، هغه څه چې ممکن ډېر ژر ونه شي.
موږ له امریکایي لوري سره په خبرو کې یو او دا هڅه کوو هر څومره ژر چې امکان ولري امریکایي ځواکونه ووځي.
خو امریکا د دې کار په بدل کې له طالبانو تضمین غواړي او هغه دا چې دوی به د القاعده او داعش په شان ترهګرو ډلو ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. که څه هم طالبانو دا ډول تضمین ورکړی، خو د پنټاګون چارواکي په عملي کېدو کې شک لري.
په پراخه کچه او یا دفتن د ځواکونو کمیدل ممکن زموږ د ترهګرۍ ضد وړتیا له خطر سره مخ کړي. اوس مهال موږ وینو چې د وتلو خبرې کېږي، خو موږ غواړو ځواکونه هغه مهال ووځي چې د ګډوډیو د مخنیوي لپاره یو شمېر کارونه وشي.
یو شمېر افغانان اوس هم د ګډوډیو د احتمالي رامنځته کېدو اندېښنې لري.
که طالبان د ځوانانو لپاره نرم سیاست غوره کړي نو موږ به خوشحاله یو، خو که د 2001 تکرار وي نو موږ خوشحاله نه یو.
خلیلزاد وایي د سولې خبرې به بالاخره پردې کېږي چې طالبان دغه اوسني افغانستان ته څومره درناوی لري.
هغه پیغام یې چې ما ته راکړی دا دی چې دوی دا درک کړي چې بیرته پخوا حالت ته نه شي ستنېدلی.
ډېری افغانان په دې باور دي چې بالاخره به د سولې خبرې یوې نتیجې ته رسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د مسکو په غونډه کې یوازې د طالبانو د ترهګرې ډلې غوښتنې په پام کې نیول سوې چې د هغه په وینا لاسونه یې د خلکو په وینو سره دي. ښاغلی مسلم یار، په هر ډول سوله کې د افغانانو په عزت، د هیواد په ځمکني بشپړتیا، یووالی او عدالت په ټینګار وویل چې سوله د ټولو غوښتنه ده، خو د سولې هر ډول خبرې باید د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت وسي. ښاغلی مسلم یار دا څرګندونې د امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
مسلم یار صاحب سلام، په خیر راغلی. آیا موږ تر ټاکنو مخکې د سولې یوې موافقې ته رسیدای شو؟
سوله د افغانستان د ولس او د افغانستان د خلکو، بلکې د دې سیمې ضرورت ده، او موږ د هر په هر چا نه د افغانستان حکومت او د افغانستان ولس سولې ته ډېره اړتیا او لیوالتیا لري. خو هغه سوله چې د افغانستان د ولسونو او د افغانستان د ځوانانو د هغه قشر چې اتلس کاله د دغه اوسنی نظام په ملاتړ کې خپل ځوان تر تېر کړی او حتی خپل اولادونه ورونه او بچي د لاسه ورکړي، دوی ته په درناوي موږ بالکل دا منو چې د سولې په وړاندې د افغان سیاستوالو، د طالبانو او حکومت بېل بېل دریځونه دي. موږ خپله شخصي نظر له ادرس نه د مشرانو جرګې رئیس په صفت د حکومت هر هغه صلح موږ ته قابل د قبول ده چې هغه کې د افغانستان حکومت بارز لور او قربتوب ولري او حتی مشري په غاړه ولري. موږ سره هدف د نظام د مشرتابه یا واک نه ده، هدف نظام ده. نظام کې اوس تفتن څوک د نظام مشري په غاړه لري، هغه د افغانستان منتخب ولسمشر ده، او زموږ د ټولو سیاسيونو نه دوستانو غوښتنه هم ده چې افغانستان بهر تصمیم نیول کیږي او بیا په افغانستان او د افغانستان په ملت تپل کیږي. موږ په داسې غونډو کې څه برخه واخلو؟ توصیه مونږ ته دا وایي چې تاسو مزه او په خپل داخل کې د بین الافغاني روغې جوړې لپاره آمادګي ولرئ. موږ طالبانو سره صلح ته او د طالبانو سره مذاکرې ته، د طالبانو سره د ضروري پیزا جوړولو کې هم نظر یو، خو د افغانستان د اساسي قانون، د افغانستان د اوسني نظام د چتر لاندې.
نو ستاسو په نظر د مسکو غونډه عملاً د افغانستان د ویشلو طرحه جوړه کړه او په دې اړه خبرې وکړي؟
تاسو که چېرته متوجه شئ د مسکو د غونډې اعلان ته، سره دې چې زه ټول سیاسي نو مشران ته د یو په صفت ډېر احترام لرم، که تاسو متوجه شئ هلته هغه څه اعلان چې مخې ته راغلي چې طالبانو ډلې، توریستي ډلو چې د افغانستان د خلکو په وژنو لاسونه سره دي، دا هغوی غوښتنې دي. ما او تاسو بدل کړی دا او دا بر سره ومني چې هلته چې څه مطرح شو د هغې امتیاز صرف طالب ګروپ ته ورکړ شو. موږ د افغانستان اسلامي نظام یا جمهوري نظام چې موږ او تاسو دلته پکې موږ پکې ژوند لرو، دلته د هغې په چوکاټ کې خپل سیاسي ژوند ته مې دامه ورکوو، عادي ژوند ته مې دامه ورکوو. په کار دا دي چې طالب غرور چې هر څوک یو غواړي دغسې یو نظام مخې ته راشي
نظام
د کوم اساسي قانون له مخې ته راغلی د اسلامي جمهوریت په نوم باندې په سیمه او منطقه او حتی په اسلامي نړۍ کې د قانون سره نشته.
هر ځل چې افغانستان کې جنجال جوړ شوی نو په اړه موافقه یا عدم موافقه له هیواد څخه بهر په مجالسو کې شوی ده. په مسکو کې ویل شوي چې بل مجلس به په دوحه کې کېږي او هلته به د اوربان پاک له خبرې کېږي. ستاسو په نظر افغانان ولې د خپل کور جنجال په پردیو ملکونو کې حل کوي؟
متاسف یم چې دغه یو سوال اورم، او متاسف یم چې د دې یو سوال لپاره باید څنګه جواز پیدا کړم چې اوایم چې دا ضرورت ده. کاشکې پخوا نه داسې نه وای شوي. موږ افغانان خپل کور چې پخپله جوړ نه کړو، پردي موږ ته نشي جوړولی په پردیو کې، او د پردیو لخوا تحمیل شوي نظامونه موږ باندې تاسو ولیدل دغه چې د څکلونو راخوا خپلخوا تحمیل شوی دي چې نتیجه هم دا ده چې زموږ ځوانان زموږ زموږ خلک وژل شوي او حتی څه په لاس راغلي نه دي او ملک مو کنډواله بدل شوی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په افغانستان کې په داسې حال کې چې د سولې لپاره د بل هر وخت په نسبت مذاکرات ډیر سوي، یو شمیر مدني بنسټونه وایي چې د سولې پراته اکثر باید د شوزو ولس کلنۍ لاسته راوړنې ځای نه سي او ورته پوره پاملرنه وسي. په دې باره کې زموږ خبریال لیمې نیازی له کابل راپورټ لیږلی.
په افغانستان کې د مدني بنسټونو یو شمیر فعالان وایي چې سولې پراتګ سره نه باید ښځې په شاتک ستنی شي او د تیرو ولسو کلونو لاسته راوړنې ځای شي. د مدني ټولنې یو شمیر فعالانو په افغان حکومت غږ کړی چې د سولې په خبرو اترو کې د افغان ښځو ته پوره وخت ورکړي او داسې سوله چې د ښځو حقوق او ازادي پکې خوندي نه وي په هیڅ صورت ورته د منلو نه ده. د قانون غوښتونکو موسسې مشر فرشتې کریمي د شنبې په ورځ په دغه ناسته کې وویل چې افغانان چې د جګړې اصلي قرباني دي د سولې ټیکو غوښتون کې دي، خو که سوله له عدالت سره مل نه وي بیا کومه معنا نه لري.
یعنی موږ دې ته حاضر نه یو چې د افغانانو او د خصوصا د افغان ښځو کوم لاسته راوړنو ته به هغه موږ قرباني کړو او صلح هغه به صلح نه وي. که صلح غواړو نو واضح دا ده چې موږ به عدالت تامینوو. عدالت به یعنې د کوم حقوق چې دي هغه به د ټولو لپاره د ښځو لپاره خصوصا د افغانستان د خلکو لپاره یعنې حقوقی باید ورکړل شي ورته. نو یاد سي که د اساسي قانون تعدیلي نو په هغه کې هم موږ د ښځو لپاره چې کوم حقوق تعین شوي دي دغو تعدیل په هیڅ صورت موږ نه غواړو.
د مدني ټولنې یوې بلې غړې زرقا یفتلي وویل چې ښځې باید د سولې په مذاکراتو کې مستقیم ګډون ولري.
ما کسای هستیم که ما میخوایم یک طرف مذاکره
دا وایي موږ هغه څوک یو چې غواړو د مذاکرې یو طرف اوسو او مستقیم له هغو کسانو سره په مذاکره کې اوسو چې په جګړه کې اخته دي او هغه څه ووایو چې د افغانستان د ښځو غوښتنه ده. له دې وړاندې په کابل ولایتونو کې هم یو شمېر فعالو ښځو پر دې ټینګار کړی و چې د سولې په مذاکراتو کې باید ښځې فعاله حضور ولري. افغان حکومت او د سولې شورا هم وایي چې د سولې په مذاکراتو کې به د افغان ښځو حقونو او ازادیو ته پام کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د ویان مرستیال اسدالله بارکزي امریکا غږ ته وویل
د افغانستان ولس په ډاډ سره ویلی سو چې هیڅ کله به د افغانستان ولس او د سولې عالي شورا چې د سولې لپاره هڅه کوي داسې سولې لپاره کوشش ونه کړي چې په هغه کښې د ښځو حقوق یا د ځوانانو حقوق تر پښو لاندې شي. موږ همیشه د افغان سولې پروسې په برخه کښې د میرمنو د رول تر عنوان لاندې مختلفې ناستې کړي دي چې په هغوی کښې مو همیشه د میرمنو څخه دا غوښتلي دي چې خپل طرحې او وړاندیزونه او هغه پیشنهادات چې د سولې په برخه کښې لري موږ ته راکړي.
په پام کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مذاکراتو پنځم پړاو د روانې فبروري میاشتې په وروستیو کې پیل شي. دغه مذاکرات به د افغان حکومت ښځو او سیاسي څیرو په غیاب کې ترسره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د مرستو رسولو ادارو د ننه په وینزویلا کې د بشري مرستو رسول زیات کړي دي. په داسې حال کې چې جنجالي سیاسي وضع یې په نظر کې نه ده نیوله چې هیواد او بین المللي ټولنه سره ویشلې ده. خبریال لیزه شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه رپورټ رالیږلی.
د ملګرو ملتونو راپورټ وایي دننه په وینزویلا کې د بشري مرستو اړتیا جدي ده. ملګری ملتونه وایي د دغه ټولنې شپږو ادارو خپل فعالیتونه زیات کړي دي چې د خلکو د روغتیا، مکمل غذا او ژغورنې عاجل ضرورتونه د نومبر د میاشت نه راپه دېخوا پوره کړي. لیکن ملګری ملتونه وایي د بودیجې کموالی د فعالیتونو په مخکې خنډونه اچولي دي. دغه ټولنه څرګندوي د 109.5 میلیونو ډالرو نه څه کم نیمایي لاسته راوړي دي چې د دغو عاجلو ضرورتونو غم پرې وخوړلی شي. د وینزویلا جنجالي جمهور رئیس نیکولاس مادورو د امریکا څه باندې 50 متریکه تنه بشري مرستو ته اجازه ورنکړه چې د کولمبیا له سرحد نه را تېرې شي. مادرو او وای د ده په هیواد کې بشری ستونزه نشته. د بشری ستونزو د انتظام لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر نتاغ جنس لرک د امریکا او وینزولا په جنجال باندې تبصره ونه کړه، مګر د امریکا غږ ته وویلې امریکا په سرحد کې وضع له نږدې نه څاري. لرک خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The ideal scenario is that humanitarian aid is provided independent of any political or other considerations than the pure humanitarian, and that is based on need and need alone.
ایډیال پلان دا ده چې بشری مرستې دې بې پرې ورکړل شي، د سیاسي یا نورو ملحوظاتو نه دې خلاصې وي، خاصې بشری مرستې دې وی او دا باید په ضرورت باندې ولاړ وي، یعنی دا چې د ضرورت په اساس ورکړل شي. د اټکل له مخې د 2018 کال د نومبر د میاشتې نه راپه دې خوا 3 میلیونه وینزویلایان د خوړو او طبي خدمتونو د کمښت په علت له خپل هیواد نه وتلی دي. د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان نتاق هیروي ورهوسل وایي خلک چې د کولمبیا سرحد ته رارسیږي هغه بدمرغي منعکسوي چې په وینزویلا کې خلک یې ګالي. ورهوسل خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
1.2 million people just last year 1.2 million people were coming starving from Colombia with no money, no food, no medicine. Then there's no question, whatever the numbers are, yes, of course, that's a crisis in the country.
یو اشاره 2 میلیون خلک تیر کال، یو اشاره 2 میلیون خلک له کولمبیا نه راځي، نه پیسې، نه خواړه او نه درمل لري. د شمیر په باره کې سوال نه پیدا کیږي، په دغه هیواد کې ستونزه شته. ورهوسل نو وایي ملګري ملتونه په بې طرفانه طریقې سره د خلکو سره مرسته کوي چې د سیاست پورې تړلې نه ده. دی وایي ملګري ملتونه طرف نه واقع کیږي. دی وایي WFP په کولمبیا کې مخکې له مخکې خواړه ذخیره کوي. کله چې هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړل شي، دننه په وینزویلا کې به وږو کسانو باندې دغه خواړه وویشل شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د انتخاباتو کمیسون وایي د انتخاباتو په قانون کې بدلون نه مني او په دې برخه کې د قانون خلاف اقدامات ورته د منلو وړ نه دي. د دغه کمیسون رئیس له حکومت څخه غوښتي چې د انتخاباتي کمیسونونو په رهبرۍ کې د بدلون ترخه تجربه باید تکرار نه کړي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د شنبه په ورځ په 13 ولایتونو کې د 13 ولسی جرګې په انتخاباتو کې اتیاو بریالي او وکیلانو ته د وکالت وسیقې وسپارلې. د دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد وکیلانو ته د وسیقو د سپارلو په مراسمو کې وویل چې د قانون خلاف په انتخاباتي چارو کې بدلون ورته د منلو وړ نه دی او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د انتخاباتو په قانون او کمیسونونو کې د بدلون تیرې ترخې تجربې تکرار نه کړي.
هر قسم تغییر په قانون کې مونږ د منلو وړ ده، په دې شرط چې هغه د قانون په چوکاټ فرا قانوني غیر قانوني تغیرات دواړو کمیسیونونو ته هم د منلو وړ نه دي. تاسو چې یو قانون سازه اداره یاستی هم د منلو وړ بنئ او فکر کوم د افغانستان فرد به هم د منلو وړ نه. زمنګ ژمنه ده چې په نورو هیوادونو کې که په موږ کو باندې تجربه کوي، په افغانستان کې په خلکو تجربه مکوي. ترخه تجربه د کمیسیون د تغییر او تبدیل د قوانینو دا دوباره مت تکراروي.
دغه راز د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون غړي غلام دستگیر هدایت په دغه مراسمو کې بریالي او وکیلانو ته په خطاب وویل که د کمشنرانو د فساد او اختلاس په تړاو سندونه لري نو له اړوندو ادارو سره یې شریک کړي. هغه وویل موږ باید د یو شمیر کسانو د بهتان، دروغ او افترا قرباني نشو. موږ له تاسو څخه چې اوس بریالي شوی یې غوښتنه کوو چې باید هر ډول واقعیتونه د افغانستان خلکو ته بیان کړي. د انتخاباتي کمیسون چارواکي دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د راتلونکو جمهوري ریاست د انتخاباتو له یو شمیر کاندیدانو، د سیاسي ډلو او د مدني ټولنې له ځینو استازو سره د افغانستان د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه سلا مشورې پیل کړي. د دغو سلا مشورو په نتیجه کې پریکړه شوې چې د کاندیدانو، سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د سار بنسټونو له استازو څخه جوړه شوې تخنیکي کمیټه به په دوه ورځو کې د انتخاباتو د قانون مسوده له هر اړخیزو بحثونو وروسته نهایي کړي. له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل د راوستلو هرکلی کوي، خو وایي چې دا تعدیلات باید د انتخاباتو په کمیسیونونو او نظام کې د اصلاحاتو لامل شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاندې مروه امینی امریکا غږ آشنا ته وویل
د کمشنرانو موضوع چې نوي کمشنران راځي تر به اصلاحات راولي، د هیڅ چا په ظاهر کې موږ د دې تضمین نشو کولای چې راتلونکي کمشنران به سم خلک وي، خو یو وعده د افغانستان خلکو ته ورکولای شو چې دا کمشنران د څار بنسټونو، د سیاسي آزادو او د افغانستان د عامو خلکو د نارضایتیو پر اساس باندې دوی له خپلو دندو څخه لرې کیږي او یو دا موږ ټولو ته یو ښه خبر ده.
اغلی امینی د غراز له عدلي او قضایي بنسټونو څخه وغوښتل چې د قانون په اساس په تیرو ولسي جرګې انتخاباتو کې پر کمشنرانو د درغلیو، فساد او اختلاس لګیدلي تورونه په جدي ډول وسیړي. افغان حکومت د انتخاباتو د قانون د تعدیل لپاره دا اقدامات په داسې وخت کې پیل کړي چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته شاوخوا شپږ میاشتې پاتې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو پام وکړئ د راپورته. یو تازه علمي څېړنه ښیي کوم ماشومان چې په کوچنیوالي کې په سمه توګه اورېدلی نسي او کاڼی وي، د معلوماتو د راجذبولو او پوهېدلو په اعتبار له عادي ماشومانو سره زیات توپیر لري. په واشنگټن کې د خبریالې کارول پیرسن د راپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
په عام ډول لیدل کېږي کله چې کوچني ماشومان د لوبو پر مهال یو شي ته بار بار متوجه شي او په وار وار کتلو وروسته ستړي شي، نو پر بله خواهی پام شي. ظاهرا داسې ښکاري چې د کڼو ماشومانو او هغو ماشومانو ترمنځ د معلوماتو په راجذبولو کې دومره زیات توپیر شاید نه وي موجود چې کوچنیتوب نه په سمه توګه اورېدلی نه شي. خو یو شمېر امریکایي څېړونکو ته له پرله پسې علمي څېړنو نه څرګنده شوې چې اصل خبره د دې برعکس ده. د میسي کینی په نوم یوه مېرمن چې ماشومې کون زیږېدلی، له خپل زوی سره هر ورځ خبرې کوي. نوموړی وایي له لومړۍ ورځې نه ورسره دا فکر په ذهن کې موجود دی چې حتماً به یوه ورځ داسې ولاره پیدا شي چې زما ماشوم به هم د نورو ماشومانو په شان وکولی شي چې زده کړه وکړي او د هنر څښتن شي. کله چې د ماشومانو په ښوونځي کې نور ماشومان راپاڅېږي او سندرې وایي، زما زوی زیلان ورته غوږ نیسي خو نه پوهېږي چې هغوی څه وایي. یوه تازه علمي څېړنه چې د امریکا د اوهایو د ویکسنر ایالتي پوهنتون د طبي مرکز څېړونکو سرته رسولی ښیي چې کاڼه ماشومان په ټولګي کې هغه کارونه په سمه توګه سرته نشي رسولی څومره چې عادي ماشومان سرته رسوي. د نورو ماشومانو او په غوږونو باندې د نورو ماشومانو ترمنځ د مختلفو رنګونو او تصویرونو په پیژندلو او د معلوماتو په پراسس یا ترسیلولو کې هم زیات فرق موجود دی. د دغې څېړنې د ډلې یو کارپوه کلیر مونروی وایي، کله چې ډیر کوچني ماشومان ستړي شي، تاسې ګورئ چې ژر خپل مخ په بله خوا اړوي. زیاتره خلک په دې عقیده دي چې په غوږونو درانه ماشومان هم کولی شي معلومات را جذب کړي او په پوه شي، خو زموږ د څېړنې نتیجه د دې برعکس وه. د دې څېړنې او بل غړی پروفیسر هیوسټن په دې باور دی چې کاڼه ماشومان تصویرونو ته ځکه زیات متوجه کیږي چې هغې نه اوري، دوی زیاتې مرستې او لارښوونې ته ضرورت لري. یوه وجه دا ده چې د کڼو ماشومانو ټوله توجه او پام د تصویرونو او رنګونو په کتلو باندې متمرکزوي او د نورو ماشومانو په مقایسه په ذهن کې معلومات نشي راجمع کولی. پروفیسر مونروی او هیوسټن دواړه په دې باور دي د دې څېړنې نه یو حقیقت په ډاګه شوی او هغه دا دی چې په کم عمرۍ کې د کڼو او عادي ماشومانو ترمنځ د ذهني فهم او درک په قوت کې زغ زیات توپیر موجود دی. نورې څېړنې باید وشي تر څو داسې لارې چارې وموندل شي چې یو ورځ له دوی سره هم مرسته وشي چې علمي او فکري استعدادونه وده ومومي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.